درنو اوریدونکو السلام علیکم. اوس په افغانستان کې د ماښام شپږ بجې دی. د ازادي راډیو د خبری مجلې ته مو زه عصمت ساروان هرکلی کوم. دا خبری مجله د طاهر روشن په تخنیکي همکارۍ په خبرونو پیلوم. د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو سرپرست وزیر امیر خان متقی وایي د ایران د سیستان او بلوچستان پر اوسیدونکو همغسې زړه سوی لري چې د هلمند، نیمروز او فراه پر اوسیدونکو یې لري. متقی دا خبره د ایران له لورې د اوبو د حق د غوښتنې موضوع ته په اشاره نن په کابل کې په یوه غونډه کې وکړه. د وویل که د کجکي بند اوبه خوشې هم کړي، د وچکالۍ له کبله د هلمند سیند اوبه تر نیمروز ولایت پورې نه رسیږي. خو ایران ویلی چې افغانستان د 1315 لریز کال د اوبو د تړون پر اساس له دغه هیواد سره منلي اوبه نه ورکوي او له طالبانو غواړي چې په یوه میاشت کې ایران ته اوبه پرېږدي. د کندهار په خاکریز ولسوالۍ کې نن سهار د راکټ د یوې پخوانۍ سرګلولې په چاودنه کې یو کوچی مړ او د هغه دوه زامن تکل شوي دي. د طالبانو د حکومت د کندهار د والی مطبوعاتي دفتر په یوه خپاره کړي بیان کې ویلي چې د راکټ دغه مرمۍ هغه مهال وچاودېده چې کوچي د کښډۍ د درېدو پر مهال مختبله پرې ټک وهله. د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د بشري مرستو د همغږۍ دفتر اوچا وایي تیر 2022 میلادي کال په افغانستان کې پر ماینونو له جګړې پاتې د ناچاودو وسایلو او په کور کې د جوړو شویو چاودیدونکو وسیلو په چاودنو کې تر 200 زیات ماشومان وژل شوي یا ټپیان شوي دي. او چا دا خبره نن په یوه ټویټ کې کړې او ویلي دي چې په دې حساب په متوسط ډول د ورځې 2 افغان ماشومان د ناچاودو وسیلو قرباني شوي دي. او چا دا خبره پرون یک شنبه د ملکیانو د خوندیتوب د اونۍ د شپږمې دورې په پایل کې وکړه. په لومړي وار یو افغان غر ختونکی وتوانید چې د نړۍ تر ټولو د لوړ غره څوکې ته وخیشي. سمی اودین صدیقی د مې په 18مه د هیمالیا غره د ایورست څوکې ته چې د نړۍ تر ټولو هسکه څوکه ده وخوت. دا څوکه 8,940 متره لوړه ده. سمی اودین د دې 15 ورځني سفر لپاره شپږ میاشتې تمرین کړی و. تر دې وړاندې یو بل افغان غر ختونکی علی اکبر سخی د نړۍ دوهمې سترې څوکې کیټو ته د ختو په لاره کې د زړه د درېدو له کبله سا ورکړی وه. چارواکي وایي چې په شمالي وزیرستان کې تیره شپه د نجونو دوه ښوونځي په بمونو الوزول شوي دي. سیمه ییزو چارواکو دا خبره د ازادي راډیو مشال څنګه ته کړې او ویلي دا شایي د وسلوالو سخت دریزو کار وي. د شمالي وزیرستان د پولیسو مشر سلیم ریاض نن دوشنبه وویل چې د نجونو دا منځني ښوونځي د میر علي په حسو خیل او مسکی کلیو کې و چې ناڅرګند وسلوالو پرون یکشنبه په باروتو والوزول. د چارواکو په خبره دا پیشه د شپې ناوخته شوي نو ځکه چاته پکې زیان نه دی اوښتی. د دې پیښې مسؤلیت کومې ډلې په غاړه نه دی اخیستی. او د ایران ولسمشر د ملي امنیت شورا رئیس علي شمخاني لري او پر ځای د سپای پاسداران پخوانی قومندان علي اکبر احمدیان وګمر. احمدیان یو له هغو 15 کسانو څخه دی چې تیر کال د ایران د مذهبي مشر علي خامنئي له لورې د نظام د مصلحت شورا غړی وټاکل شو. علي شمخاني له تیرو لسو کلونو راهیسې د ایران د ملي امنیت شورا مشر او په دې شورا کې د علي خامنئي استازی و. تسهیل ازادي رادیو ماشمنه خبری مجله اوري. ملګری ملتونه وایي طالبانو په بندیزونو شسی په سیستماتیک ډول له ټولنې حذف کړي. یو شمېر افغان ښځې بیا له نړیوالې ټولنې ګیله کوي. د روغتیا نړیوال سازمان په افغانستان کې د ډینګي تبې د خپرېدو خبرداری ورکوي. د هلمند اوسیدونکي د اوبو له کموالي شکایت لري.
وچکالی ده، سک اوبه نسته، هلته پرده اوبه لري، مرجع دانه راکوي.
د نورو موضوعاتو ترڅنګ په اندونیزیا کې د ډیره افغان کډوالو د اعتراضونو د دوام حال درکوو.
د ازادي رادیو خبری ټولګه
د ملګرو ملتو د شزو څنګه وایي د نړۍ په هر ګوټ کې د شزو د حقونو لپاره مبارزه سخته ده، خو د بل هر ځای په نسبت نن سبا په افغانستان کې په دې مبارزې پورې د ډیرو ژوند تړلی دی. د ملګرو ملتو د شزو څنګ افغان شزو ته په اشاره په یوه اعلامیه کې چې نن یې پر خپله ویبپاڼه خپره کړې ده ویلي، د نړۍ په بل هیڅ ځای کې د دوی ماموریت د موجودیت دلیل او اغیز د افغانستان په شان له ننګونو او پوښتنو سره مخامخ نه دی. د دې موضوع تفصیل د حسیب تلاش پر راپور کې.
سلامونه. د ملګرو ملتونو سازمان د ښځو څنګه په ټوله نړۍ کې د ښځو د حقونو لپاره مبارزه ستونزمن کار بولي، خو وایي د بل هر ځای په پرتله په افغانستان کې ژوند ډیر په دې مبارزې پورې تړلی دی. د دې سازمان د افغان نجونو او ښځو د ملاتړ لپاره په یوه خپره کړې اعلامیه کې چې نن یې په خپله ویبپاڼه خپره کړې ده، په افغان نجونو او ښځو طالبانو لخوا لګول شویو سختو بندیزونو او مددونو ته اشاره کوي او لیکي، په وروستیو دوو کلونو کې د طالبانو لخوا د سخت دریځو فرمانونو صادرول په سیستماتیک ډول د ټولنیز ژونده د افغان نجونو او ښځو د لرې کولو په هدف دی. اعلامیه کې په غیر دولتي موسسو کې د افغان نجونو او ښځو کار بندیز نه یوازې دا چې ناسم کار بلل شوی، بلکې د ژوند پای یاد شوی او له هغو ارزښتونو سره ټکر بلل شوی چې د دې سازمان له قوله نړیواله ټولنه یې پر بنسټ ولاړه ده. د طالبانو حکومت په افغان نجونو او ښځو د زده کړو، کار، سیاسي او ټولنیزو بندیزونو محدودیتونو په دوام د تیر کال په دسمبر میاشت کې افغان نجونې او ښځې په افغانستان کې د ملګرو ملتونو سازمان په ادارو کې له کار کولو هم منع کړې. د ملګرو ملتونو سازمان د ښځو څنګه وایي، د طالبانو حکومت لخوا په ښځو لګول شوي محدودیتونه دا سازمان اغیزمن کړی دی، خو له افغان نجونو او ښځو سره د دوی ژمنتیا د دغه سازمان په وینا د تل په څیر پیاوړې ده. د اداره زیاتوي د نړۍ په بل هیڅ هیواد کې د دوی ماموریت د شتون دلیل او اغیز له همره ننګونو سره مخ نه دی چې څومره چې په افغانستان کې دی، خو بیا هم تر هغې به په افغانستان کې پاتې شي او خپلو هڅو ته به دوام ورکړي چې کړنې د نجونو او ښځو په ژوند مثبت اغیز ولري. د ملګرو ملتونو سازمان د ښځو څانګې دا خبره هم کړې چې په افغانستان کې د ښځو د حقونو لپاره مبارزه یوازې د افغان ښځو او نجونو د حقونو لپاره نه ده، بلکې دا په ټوله نړۍ کې د هرې هغې ښځې د حقونو لپاره مبارزه ده چې یوازې په دې خاطر چې ښځه ده پرې ظلم شوی یا هم خاموشه کړل شوی دی. خو په افغانستان کې د ښځو د حقونو یو شمېر فعالانو بیا له ملګرو ملتونو سازمان غواړي چې د افغان نجونو او ښځو د حقونو د خوندیتوب لپاره د خبرو پر ځای د عمل میدان ته راودنګي. یوه فعاله چې د امنیتي ستونزو له امله نه غواړي نوم یې په راپور کې چې ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل، کوم ډول چې اړینه ده چې دوی باید عمل وکړي او له هغه صلاحیت څخه چې دوی لري ترې ګټه واخلي داسې ګټه ترې نه اخلي. د دې په وینا ډیر ضعیف عمل کوي او هغه ډول چې ښځې ملاتړ ته اړتیا لري داسې ملاتړ یې نه کېږي. د اداوی انتخابونه داسې محل دی چې د ملګرو ملتونو سازمان د طالبانو له حکومت سره د افغان نجونو او ښځو د حقونو د خوندیتوب په اړه د خبرو لپاره دوه ځلې لوړ پوړي پلاوی هم افغانستان ته رالیږلي دي، خو هڅو او خبرو اترو یې پایله نه ده ورکړې. له دې سره په افغانستان کې د دوی د استازولۍ د دفتر یونما یا هم یونما مسؤولینو هم په وار وار په طالب چارواکو سره کتلي او خبرې کړې دي او دوی څخه یې غوښتنه کړې ده چې افغان ښځو نجونو ته د کار، تحصیل او د آزاد ژوند حق ورکړي، خو لا هم د دوی دغه هڅو تر اوسه پایله نه ده ورکړې.
له تلاش مننه. د وویل چې په افغانستان کې د یونما دفتر د ښځو څانګې ویلي چې د نړۍ تر هر بل هیواد په افغانستان کې د دوی فعالیتونه له ډیرو ننګونو او ستونزو سره مخامخ دي، او په افغانستان کې د ښځو له حقونو دفاع د دوی تر ټولو مهم مسؤلیت دی. زموږ همکار مرسلین ارسلا د یونما د دې اعلامیې پر جزئیاتو د ښځو د حقونو له فعالې شایستې صافۍ سره مرکه کړې او په سر کې ورڅخه پوښتلی چې په افغانستان کې د ملګرو ملتو په ځانګړي ډول د یونما د ښځینه کارکوونکو فعالیتونه څومره اغیزمن ول.
د سازمان ملل فعالیتونه په افغانستان کې ډیر وای او په ډیر ځینې ولایتونو کې په اخیر او کورنۍ دوی سره مرسته کوله، مګر دا محدودیتونه حتی وخت په د افغان ښځو میرمنو باندې وو، مګر اوس حتی د غیر دولتي سازمانونو باندې دا محدودیتونه راغلي دي چې بېخي د دوی کارمندان چې ښځینه دي هغوی هم بند کړي دي په کور کې چې دوی خپل کارونه آنلاین مخته جی مګر دا ډیره سخته ده کولې نسی چې غوی کله دونه چې حضوري کارونه تاثیر لري اغیز لري زما په نظر آنلاین دا اغیز نه لري او دوی محدودیتونه چې دا امارات وضع کړي او سازمان ملل چې موږ کار دوام لري او موږ غواړو چې خپل کار ته دوام ورکو دا څنګه چې تاسو خپل کار ته دوام ورکوي او تاسو غواړي چې خلکو سره مخصوصا د افغان ښځو میرمن سره مرسته وکړي چې تاسو خپل کارمندان بند دي په خپل کورونه ونه کول سو چې خپل کار دان و غواړي په دفتر کې چیکار وکړي غوسره که دوی و غواړي واقعا یو کار وکړي کولې سي مګر دوی تر اوسه هیڅ داسې یو کار عملی کار نه دی کړی یوازې پول په شعارونه کې دوی خبرې دي بس
د دې دوه کال شول چې افغان جونی خوانځي ته لته پاتې دی او د غرازن جونو ته د پانتون ته لته او د خزو تام د کار ته د تګ اجازه نه ورکول کی تاسو په نظر ملګرو ملتونو په دغه موده کې څونه عملی هڅه کړې ده د لپاره چې دغه خند لري شي او آیا نړیواله ټولنه په دې برخه کې سره واحد دریز لري
د دوی د فشارونه او د خبر یوازې په خله دی عمل مګر په عمل نه دی دا باید په عمل وکړي چې څنګه دوی باید دوی باندې فشار راوړي طالبان باندې چې دا محدودیتونه لري سي مګر ورس په ورځ زمو محدودیتونه ډیر کیږي د دوی کا واقعا غواړي چې یو د افغان میرمن څخه او انجونو څخه حمایت وکړي باید په عمل وکړي تر کله پورې دا دوا کله سو درې کاله همداسي ورس تیریږي زمان تیریږي
ځینې پیشنهادونه دا دي چې ملګري ملتونه اوس په افغانستان کې د مرستو رسونو اصلي چاره پر غاړه لري نو کېدای شي چې د مرستو په محدودولو سره پر طالبانو فشار راوړل شي دغه د مرستو محدودولو مسله څونه عملی ده او لدینه به څوک ډیر غیزمن شي آیا طالبانو باندې فشار دی شي که په عامو افغانانو باندې به دا فشار راوړي
دا مرسته که تکول زما په نظر دا لاری نه ده چې موږ مرسته بشري مرستونه بنده کو ځکه افغانستان یو عقب منده هیواد دی او خلک ډیره فقیر بیچاره دي او سخت اړتیا لري چې اوس سره مرسته وکړي ځکه ټول په کور کې نه ځي او وظیفه چیم په افغانستان کې نه ښځینه لپاره سمه او انجونو لپاره دنده سه او نه نارینه لپاره شو ارزې چې په کور کې نه ځي دوی خپل کورنۍ لپاره وخت کار کول مګر اوس کار کول یې نه مجبور ده چې هغوی ته د یو خونه یو مرسته اوسي که نه د هغوی نه مړه کېږي مجبور دي چې د هېواد نه وتښتي همداسې زیات راغلی ده چې ډیر خلک وتښتیدل ځکه هغوی نور لارې هغوی ته پات سوی نه ده موږ ډیر لارونه لرو او چې دوی باندې فشار راوړو د دوی سفرونه بنده کړو داسې لارې شته چې دوی فشار راوړي مګر دا کومکونه هم چې کیږي مستقیم د همده خلک چې اړتیا لري ضرورت لري فقیر خلک ده هغوی ته هم نه رسیږي
د شزو د حقونو فعاله شایسته سراپۍ و چې مرکې تاسو له ازادي راډیو اورېده
دا زما حق دی
د شزو د اساسي حقوقو پاړه هر اړخیز معلوماتي بحث د خبرونه د دوشنبې پورت
د مخام له وو تر اتو بجو په ژوندۍ بڼه له ازادي رادیو واوري
د روغتیا نړیوال سازمان وای په افغانستان کې د ورشتونو له پیل سره به په دغه هیواد کې د دینګي طبي ناروغي لا خپره شي په افغانستان کې د روغتیا نړیوال سازمان څنګه په یو لړ ټویټونو کې ویلي چې دوی د افغانستان په څلور ولایتونو کې د اتلس روغتونونو او 250 روغتیايي مرکزونو 300 ډاکټرانو او د لابراتوار ټیکنیشنان او نرسان په دې برخه کې روزلي دي خو د طالبانو د عام روغتیا وزارت په دې اړه د ازادي رادیو پښتنو ته ځواب ونوایو د موضوع نور حل د مرسلین ارسلا پراپور کې
د روغتیا نړیوال سازمان خبرداري ورکوي چې په افغانستان کې د وروختونو له پیل سره به په دغه هیواد کې دینګه تبله ډیره او پراخه شي په افغانستان کې د دې سازمان دفتر د یک شنبه پورس په یو لړ ټویټونو کې ولیکل چې د 15 پېټه خزینه کارکونکو په ګډون د درې ورځو لپاره د کونړ لغمان نورستان او ننګرهار ولایتونو د اتلس روغتونونو او 250 روغتیايي مرکزونو 300 ډاکټران نرسان او د لابراتوارونو تکنیشنان د درې ورځو لپاره وروزل دینګه تبه یا ژوره تبه یو ډول ویروسي ناروغي ده چې په ویروس ککړو ماشو په واسطه د انسانانو ترمنځ تر ډیره په تودو او نیمه تودو سیمو کې خپریږي په دینګي طبي ډیری اخته کسان نخي نخاني نه لري خو په ځینو انسانانو کې د دغه طبي نخي نخاني لوړه تبه کوي سردرد او ځاندرد وي او جلدي ستونزې ورته پیدا کیږي په دې طبي ډیری اخته کسان لیوي تر دوه ورځو خکېږي خو په ځینو کسانو کې بیا د تبه شدید وي او اړتیا لیدل کیږي چې په روغتون کې بستری شي او ان په ځینو مواردو کې دا تبه د انسانانو د مرګ لامل هم کیږي د پاکستان د خیبر پختونخوا ایالت په پیښور ښار کې افغان کډوال علامه صدیقی چې دینګه تبه یې تیره کړې ازادۍ رادیو سره په خبرو کې ویل
زما ملا درد شروع کو ور سره خپو مې ډیر سخت درد کو ګرځیدای نشم بیخی سر مې هم ګرځیدو ور سره ور سره مې د خولې خوندم تلو مطلب د چی په خوند نه پویدم نور چې د علامات چې کله ما احساس کړنو بیلاړم ټیسټ مې وکړو ټیسټ کې چې د زما چې وایرس پوزټیو راوته
د روغتیا نړیوال سازمان ویلي چې د ډینګي طبي د درملنې لپاره کومه ځانګړې روغتیایي لارې چاره نشته خو روغتیایي اسانتیاو ته لاسرسی تر ډیره کولی شي دا تبه کنټرول کړي خو څنګه په ډینګي طبي د اخته کېدو مخه ونیسو د داخله ناروغي متخصص ډاکټر جواد نورزی په دې اړه ازادي رادیو ته ویل
فقط جلبگیری از پشه
د مخنیوي لارې یوازې د ماشی د چلو مخنیوي دی تاسو چې له پشه خانو استفاده وشي او د ماشومانو ضد مرهمونو باندې ځان وکړئ شي په ځانګړې توګه په تودو سیمو کې باید د ماشو ضد دوا وپاشل شي باید ډېر مایعات او ویټامین سي وخوړل شي او خپله روحیه اوچته وساتو دا لارې چارې ګټورې
دي
د طالبانو حکومت د عامه روغتیا وزارت ویان شرافت زمان پر روان کال کې په دینګي طبي د اخته کسانو د شمیر په اړه د ازادۍ رادیو پښتنو ته ځواب ورنکړ وړاندې لدی د روغتیا نړیوال سازمان راپور ورکړیو چې تیر کال یوازې په ننګرهار ولایت کې 43 کسان په دې ناروغي اخته شوي وو د روغتیا نړیوال سازمان د معلوماتو پر بنسټ اوس مهال د نړۍ نیمایي خلک په ډینګي طبي د اخته کېدو له ګواښ سره مخ دي او د تخمین له مخې هر کال له 300 تر 400 کسانو ته دا ویروس انتقالیږي
په داسې حال کې چې د روغتیا د نړیوال سازمان متخصصان وایي چې که ورشتونه پیل شي نو په افغانستان کې به ډینګي تبه لا زیاته خپره شي اوس هم د طبي له کبله د ناروغیو راپورونه ورپیل شوي دي خو په همدې حال کې اوس چې بارانونه نشته ډیر باغداران او کروندګر شکایت لري او وایي چې اوبه نه ورسیږي او فصلونه په وچیدو دي دوی وایي د وچکالۍ له امله نه دي توانېدلې څه وکړي او د ژورو څاګانو له لارې خپلو ځمکو ته د اوبو د برابرولو وس نه لري دا اندېښنې داسې مهال کیږي چې په وروستیو کې د افغانستان او ایران ترمنځ د اوبو د حق پر سر جنجالونو هم زور اخیستی دی د دې موضوع جزئیات په دې راپور کې واورئ
اوبه بالکل ستام نه ده چې ډیر کلی دي چې دغه خلک ځین تللي دي
نور الله د هلمند ولایت د مارجی ولسوالۍ اوسیدونکی دی وایي چېرته چې دی اوسیږي د نورو ولسوالیو په پرتله اوبه په سیمه کې کمی شوي دي نور الله اندېښمن دی چې بېل اوبه به څرنګه کرونده وکړي
وچکالي هم داسې سره ځپلی ده او اوبه هم نشته مسلمانانو به وړي پر مخ وچې دي نو د اسلامي عمارت څخه موږ دا غواړو چې موږ سره دې مرستې وکړي د نوزاد ولسوالۍ خلکو سره دې مرستې وکړي
د هلمند د نوزاد ولسوالۍ اوسیدونکی عبدالحق هم له وچکالۍ سره ټکوي د هم د طالبانو له حکومت غواړي چې د دې ستونزې په حل کې همکاري وکړي
وچکالي د سکو اوبه نشته هلته ندالی اون آوا اون سراج ګرد اوبه لري مرجعتانه راکوي څه سمدا غوښتنه چې زموږ مشرانو ته دا پیغام ورسوي چې د مرجع خلکو حق خپل حق دي ورکړي اضافه دې نه ورکړي خپل حق دې ورته راولږي
دا یوازې د هلمند اوسیدونکي نه دي چې د اوبو له کمی شکایت کوي بلکې د فراه ولایت د بالا بلوک ولسوالۍ اوسیدونکی جان آقا هم همدا اندېښنه لري د چې بزګر دی او باغ هم لري وایي له دې امله چې وچکالي د اندېښمن دی چې عایداتي سرچینه به یې وچه شي
دا د فراه رود پیل حاله اوس هېڅ نه وابسته دا زموږ ملکونه چې دی اوس د هغسې بې تورې پاتې دي او دغه درختې چې مودې باغونه چې مودې په تیلو اوبو تیل هم یو لیتر په 130-140 افغانۍ دی د چا تر وسه تیره ده
جناقه وایي د بالابلوک ولسوالۍ اوسیدونکي د تیلو د اخیستو توان نه لري څو له ژورو څاګانو خپلې ځمکې اوبه کړي دا اندېښنې داسې مهال مطرح کېږي چې د ملګرو ملتونو د بشري مرستو د همغږۍ دفتر یا اوچا د وروستیو شمېرو له مخې 28.3 میلیونه افغانان بیړنیو بشري مرستو ته اړتیا لري چې له 2.6 میلیونه له قحطۍ سره یو ګام واټن لري د نورو لاملونو تر څنګ د دې وضعیت یو دلیل وچکالی ده دا په داسې حال کې ده چې پورسو کې د هلمند اوبو په سر د افغانستان او ایران ترمنځ جنجالونو زور اخیستی د ایران جمهور رئیس تیر چهارشنبه په ورځ سیستان او بلوچستان ته د سفر پر مهال د طالبانو حکومت ته خبرداری ورکړ چې د ایران حقبه ورکړي طالبانو حکومت ته هغه څرګندونو ته غبرګون خود ویل افغانستان د 1315 کال شوې هوکړې ته ژمن دی خو د وچکالۍ له امله اوبه کمې شوي او د کمال خان بند کې هم اوبه کمې دي
آزادی رادیو سره پر ټویټر ملګری سئ او د افغانستان او نړۍ له تازه معلوماتو خبر سئ د ټویټر پته ده @PAzadiRadio
په انډونیزیا کې نن یو ځل بیا یو شمیر افغانان د ملګرو ملتونو د دفتر مخ ته راټول شول او اعتراض څرګند کړ. دوی د دې غوښتنه کوي چې له انډونیزیا څخه د دریمګړي هیواد ته واستول شي. په ورته وخت کې په انډونیزیا کې د افغانستان د رنګ شوي جمهوري نظام سفارت وایي په انډونیزیا کې د ملګرو ملتونو د کډوالو د لوی کمیشنری مرکزي دفتر په دې هیواد کې خپلې څانګې ته اجازه ورکړې چې هر کال یوازې زر کډوال خپل مقصد یعنی دریمګړي هیواد ته ولېږدوي. د دې موضوع جزئیات واورئ.
په لسګون افغان کډوال د دوشنبه په ورځ د انډونیزیا په مکاسار ښار کې د ملګرو ملتونو د کډوالو د عالي کمیشنری مخې ته راټول شول او د بیا میشتېدلو غوښتنه یې وکړه. د دغه لاریون یوه ګډون کوونکې 15 کلن نازنین رضایي وایي چې د دوی د لاریون مخه د کډوالو برخلیک معلومول دي. نوموړې ازادي راډیو ته وویل
نه خواندن میتونیم نه درس میتونیم بریم که مکتب
موږ لیک لوست نشو کولی ښوونځي ته نشو تللی برخلیک مو معلوم نه دی. موږ د دې لپاره اعتراض ته راغلی یو چې زموږ برخلیک معلوم شي. نه له یوم څخه څوک راغلی او نه هم یونیسیر څخه
نماده.
د دغه لاریون یوه بل ګډون کوونکي جاوید ربانی ازادي راډیو ته وویل چې د ملګرو ملتونو د کډوالو عالي کمیشنری تر اوسه ډیر کم شمیر پناه غوښتونکي خپل د مقصد هیوادونو ته لیږدولي دي.
پناه غوښتونکو د ملګرو ملتونو د کډوالو د عالي کمیشنرۍ مخې ته خپل اعتراضونه وکړل، ځکه چې دا ټول پناه غوښتونکي د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو د عالي کمیشنرۍ لخوا ثبت شوي دي. تر اوسه دې دفتر ډیر کم شمیر کډوال د ملک ته انتقال کړي. نور ډیر شمیر پناه غوښتونکي د خپلو دوسیو د پروسس کېدو په تمه دي.
په دې لاریون کوونکو کې له ښځو او نارینهو سره ماشومان هم ګډون کړی وو. لس کلنې نازنین رحیمي د ملګرو ملتونو د کډوالو د عالي کمیشنرۍ له دفتره وغوښتل چې د دوی برخلیک معلوم کړي.
نازنین رحیمی یم. موږ نن د 2023 کال د مې په 22مه د ملګرو ملتونو د دفتر مخې ته اعتراض کړی ترڅو ملس کلن بې برخلیک شوان معلوم شي.
خو په انډونیزیا کې د افغانستان د تیر رنګ شوي جمهوري نظام سفارت وایي چې د ملګرو ملتونو د کډوالو عالي کمیشنرۍ لخوا هر کال یوازې زر تنه کډوال خپل د مقصد هیوادونو ته لیږدول کیږي. د دغه وزارت وایان طارق سانی ازادي راډیو ته وویل
سر روز پیشم با سرپرست
دری ورځې وړاندې مو د یو این ایچ سی آر له سرپرست میرمن جولیا سره خبرې وکړې. هغوی ویل چې دوی د پناه غوښتونکو په لیک کې ستونزه نه لري، خو د مرکزی دفتر لخوا تر اوسه هدایت نه دی ورته شوی چې دوی ډیر کسان انتقال کړي. وایي د ټولو کې سونه منل شوی په نوبت بزی
و په نوبت می روان.
خو افغان کډوال وایي چې په انډونیزیا کې د کار او زده کړې اجازه نه ورکول کیږي. دوی په سختو شرایطو کې ژوند کوي. انډونیزیا د ملګرو ملتونو د کډوالو کنوانسیون غړي نه ده او حکومت یې کډوالو ته د کار زده کړې او په دولتي روغتونونو کې د درملنې اجازه نه ورکوي. دا هیواد د پناه غوښتنې منونکو هیوادونو لکه مالیزیا، تایلند او استرالیا په منځ کې موقعیت لري. و مختل چې په دې اړه په انډونیزیا کې د ملګرو ملتونو د کډوالو د عالي کمیشنرۍ نظر هم واخلو، خو له ډیرو هڅو سره بریالي نشو. د اسوشیټ پرس خبري اژانس د راپور لمخه د 2020 کال په دسمبر کې له 500 هیوادونو نږدې 4000 کډوال ثبت شوي چې ډیری افغان کډوال دي. خو په انډونیزیا کې د افغانستان د رنګ شوي جمهوري نظام د سفارت د معلوماتو لمخه په دغه هیواد کې له شاوخوا 2000 کډوالو څخه کابو وزره افغانان دي.
ازادي راډیو ته ورجونی سي تر ټولو مخکي ځان د افغانستان سیمي او نړۍ له حالاتو خبر کړي.
د ایران ولسمشر د ملي امنیت د عالی شورا له مشرتابه علي شمخاني لری کړ او پر ځای یو بل کس چې له یوې لسیزې راهیسې د نړیوالې ټولنې د بندیزونو په لیست کې شامل دی ټاکلی دی. د دې موضوع د تفصیل لپاره نوریاس نوري را سره دی له دبو واورو.
بله سروان صاحب، د ایران ولسمشر ابراهیم رئیسی د علی شمخانی پر ځای د سپاه پاسداران انقلاب ځواکونو پخوانی مشر علی اکبر احمدیان ټاکلی دی. احمدیان هغه شخص دی چې له څه باندې یوې لسیزې رئیس د ملګرو ملتونو، اروپایي ټولنې او د امریکا د متحدو ایالتونو لخوا پرې بندیزونه لګول شوي دي. د ولسمشرۍ دفتر پرون یکشنبه په خپله رسمي ویبپاڼه کې د دغه نوې مقررې اعلان کړی او کلی دي چې علي اکبر احمدیان د ولسمشر د فرمان له مخې د ملي امنیت د عالي شورا د منشي په توګه ټاکل شوی دی. په مشرتابه کې دغه بدلون له هغه راپورونو سره هممهال رامسته شوی چې وای وش په تکلن شمخانی چې یو اصلاح غوښتونکی ګڼل کیږي او له نږدې یوې لسیزې رئیس د ملي امنیت د عالی شورا د مشر په توګه د ترسره کړي د دوه ګونی تابعیت لرونکي پخوانی چارواکي علي رضا اکبري سره اړیکه درلوده. البته اکبري هم په 13 جنوري میاشت کې برېټانیا ته د جاسوسۍ په تور اعدام شو. څاروان صاحب، احمدیان چې یو وخت د منځني ختیځ انسټیټیوټ نوموړی د ایران یو محبوب چارواکی هم یاد کړی و، مخکې له دې چې د ایران د ملي امنیت د عالي شورا د مشر په توګه وټاکل شي، د سپاهي پاسداران انقلاب ځواکونو د ستراتیژیک مرکز د مشر په توګه هم چارې مخته وړلې. په مشرتابه کې د وروستي بدلون علت نه دی په ډاګه شوی، خو یوه ورځ مخکې ښاغلي رئیسي د حکومت یوې غونډې ته په یوې مهمه وینا کې له اسلامي ګاونډیو او خپلو متحدو هیوادونو سره د اړیکو د ښه کولو او تعامل ته د پراختیا ورکولو پر اړتیا ټینګار وکړ. دغه راز د ایران ستر مشر علي اکبر آیت الله علي خامنه‌ای هم تېره اونۍ ټینګار وکړ چې د اړتیا په صورت کې په بهرني سیاست کې د نرمښت راوستلو لپاره اړتیا ده چې هر خنډ
لاری لریشی. سروان صاحب ډیر مننه. نوری صاحب کور ودان، تاسو قدر من اوریدون کې زمو شخل آزادی رادیو اوري.
بیشتر از خبر
اوس په وګورو چې د سپورت په دنیا کې څه روان دي. بختیار ساحل را سره دی. ساحل صاحب مهرباني وکړئ.
سلامونه مومنې، د نن ورځ یو مهم ورزشي خبرونه درته وړاندې کوم. د افغانستان کرکټ بورډ ادارې خبر ورکړی دی چې د ملي لوبډلې یو شمېر لوبغاړي له سریلانکا سره د سیالیو په پار یاد هیواد ته لاړل. کرکټ بورډ زیاتوي چې یاد لوبغاړي به په سریلانکا هیواد کې یوه اونۍ تمرینات ترسره کړي او تر هغې وروسته به سیالۍ پیل شي. تاکر شوی دی چې د افغانستان او سریلانکا ترمنځ د درې ورځنیو سیالیو لړۍ د جون میاشتې په دویمه نیټه پیل شي. یوازې دوه افغان لوبغاړي راشد خان او نور احمد به پای پیل کې تر خپلو سیالیو وروسته سریلانکا ته سفر کوي. یو شمېر نور افغان لوبغاړي چې د سریلانکا پر وړاندې د افغان لوبډلې غړي دي له نورو هیوادونو به یا د هیواد ته لاړ شي او له افغان ملي لوبډلې سره به یوځای شي. د مرکزی آسیا هیوادونو د شل کلنو ځوانانو د فوټبال په سیالیو کې افغانستان نن خپله دویمه سیالي د تاجکستان هیواد سره کوي. دغه سیالي دم ګڼې جریان لري او لا د لوبې پایله نه ده معلومه. د ورې د چې افغان لوبډلې تېره ورځ خپله لومړۍ سیالي له ترکمنستان هیواد څخه 2-1 پر وړاندې وګټله. افغان لوبډله به خپلې راتلونکې دوه نورې سیالۍ له ایران او ازبکستان هیوادونو سره ترسره کوي. او د هند غوره لیګ یا آی پی ایل سیالیو د پلی آف مرحله څلور غوره لوبډلې معلومې شوې. د راشد خان او نور احمد اړوند ګجرات ټایټنز لوبډله د نمرو په جدول کې مخکخه ده او د مې میاشتې په 28مه نیټه به لومړی پلی آف له چنای سپر کینګ لوبډلې سره ولوبوي. دغه راز ممبئی انډیانز او لکنو سپر جاینټس لوبډله به د مې په 24مه نیټه دویم پلی آف ترسره کړي او بیا به د همدې میاشتې په 28مه نیټه په یادو سیالیو د یاد سیالیو پیلو به د هند پستر لوبغالی احمد آباد خار کی وی.
ستاسو له پیغامونو
سلامونه احترامات د ازادي راډیو ټول کارکونکو او اوریدونکو ته. عبدالکریم د هلمند ولایت مساکلا ولسوالۍ څخه دا پیغام پرېږدم. ورور زموږ د مساکلا ولسوالۍ وچکالي ډېره سخته ځپلې ده. نو زموږ د امارت د مسؤلینو څخه دا هیله او خواهش دی چې مساکلا پر ود باندې چې دغه بند منظور شوی دی چې دغه د بند چارې پر مخ بوزي او دا بند مشته جوړ کړي. وسلام.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ورور زموږ دغه مشکلات دي دغه د گریش ولسوالۍ کې د ماجر بازار په سیمه کې دلته شاوخوا اتصالات مخابراتي شبکې بیسی مخابراتي شبکې ټول را باندې را ګرځېدلې دي خو دلته مخابراتي شبکې نشته. نو مشکل یو مریض چې موږ پیدا کړو موږ پر پښو باندې شل دي کې 15 دي کې د یار ځای ته مزل کوو بیا موږ ټلیفون کولتم کله کار وکړي کله نه کوي. او تقریبا دغه منطقې باندې ټلیفونان کار نه کوي مخابراتي شبکې نشته. تقریبا 1500 داسې کور دي. نو د طالبانو مجاهدینو څومره دغه هیله ده چې موږ ته پاملرنه وکړي او موږ ته خدیره ورون موږ ډېر ورسره په ستونزه کې بیا هم سلامونه د ازادي راډیو ټولو کارکوونکو اورېدونکو قبول کړي. السلام علیکم.
سلامونه د ازادي رادیو قدرمنو کارکونکو او اوریدونکو ته. غیوریم له ننګرهار څخه. موږ له ازادي رادیو څخه ډیر زیات خوشاله یو. ازادي رادیو نه یوازې دا چې په خبر په څنګه کې تر ټولو پر وخت او دقیقه سرچینه ده، بلکې په ټولنیزو او تعلیمي برخه کې هم د معلوماتو یو ښه سرچینه ده. مننه له ازادي رادیو څخه.
ستاسي پیغام، ستاسي نظر. ازادي رادیو.